السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان او دغه سي د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. اونیس پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
پاکستانی استخباراتو په کوټه کې د طالبانو درې مشران نیولي. افغان حکومت وایي له کندوزه طالبان وستل شوي او روسي الوتکو د شام په حلب ښار بمباري پیل کړي. د طالبانو سرچینو د مشال رادیو افغان څانګې ته د نومونو د نخ کار کولو په شرط د خبرې پخلی کړی چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان کې نیول شوي دي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالسامد ثانی، سلیمان اغا او مولوي احمد الله چې د مولا نانی په نوم هم شهرت لري نومیږي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون هم لیکلي چې طالبانو دغه درې واړه مشران د پاکستاني استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو دغه مشران د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته په هوډ نیول شوې دي. خو د طالبانو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د نیول شو کسانو اړیکې د طالبانو د اوسني مشر ملا هبت الله خان سره خینه وي. د طالبانو سرچینې وایي ملا سلیمان اغا د زابل اوسیدونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دایکنډي ولایت والي. مولوي سمد ثانی اوس مهال د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مسؤول او ملا نانی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر اخوند له نږدې دوستانو او د طالبانو له مؤسسینو څخه ګڼل کېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شوري په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. پرون په کابل کې د شوري په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور زخمیان شول. نن په پاکستان کې د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډیری اسماعیل خان هنګو کوهاټ ټانک او پېښور د امنیت له پلوه حساسې سیمې اعلان شوي دي. د محرم په لسمه د اسلام آباد په ګډون د ملک په څلورو واړو صوبو قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په لویو وړو ښارونو کې ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي، کوم چې به تر ماښامه خپلو منزلونو ته تر رسیدو وروسته اختتام ته رسي. امریکا یو شمیر پاکستانیان د لا قانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړي. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو، قاچاقبرو او نورو جنایتکار ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. د دغو پاکستانیانو په منځ کې عبید خانانی هم شامل دی. د نوموړي پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر کې د امریکایي چارواکو لخوا نیول شو. الطاف خانانی باندې د امریکا خزانه وزارت تور پورې کړو چې طالبانو او نورو ډلو ته بلیونونه ډالر سپین کړي دي. امریکایي چارواکو پرون وویل عبید خانانی چې 90 کلن دی د خپل پلار لنیول کېدو څه د پیسو د سپینولو کار ته ادامه ورکړې وه. الطاف خانانی به روانه میاشت په میامی کې محاکمه شي. په تور لیست کې بل شامل کړی شوی تن حذیفا خانانی نومیږي. هغه هم 90 کلن دی او د الطاف خانانی وراره دی. ایمنیسټری انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندلې دی. خبریال المیدا په دې وروستیو کې له پاکستانه خبرېدونکي ډان وسپانې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوست ترمنځ په لانجو راپور لیکلو. هغه تیره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې حکومت له ملکه د بهر وتلو نه منع کړی دی. ایمنیسټری انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړي او خبر رسنیو ته د اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي. د تیرو نهو ورځو له نښتو پس د کندوز ښار بېګا شپه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شو. د کندوز د امنیه قوماندانۍ د امنیت حامر محمد معصوم هاشمی صافی مشال لډیو ته ویل چې د ښار په تصفیه سره په لرې پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال دی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. په همدې حال کې کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې له دغو جګړو ورته 400 ټپیان او 400 جسدونه روغتون ته وروړل شوي چې اکثره یې ملکیان دي، خو تر اوسه د کندوز ښار د تصفیه وسلوالو طالبانو سندې ویلي. د بشری حقوقو فعالین وای یو ایرانی ځوانه خزه چې د اعدام سزا په موقتی ډول د دې لپاره ځنډول شوی چې هغه حامله دار و خی په راتلونکو سورزو کې به په دار وځړول شي. زینب سکندواند اوس مهال 22 کلنه ده. هغه کورد نژاده ایرانی ده او پرې تور ده چې خپل خاوند دی وژلو، خو هغه وای خاوند به په میاشتو میاشتو ډبوله. نوموړی په 18 کلنۍ کې نیول شوی و او د محاکمې پر مهال د خپل خاوند د وژلو په تور محاکمه شوی و. د بشری حقوقو فعالینو دغه محاکمه غیر عادلانه بللی و. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې ویل چې د زینب قضیه انتهایی خپه کوونکې ده او هغه به د اکتوبر په 14 په دار وځړول شي. نوموړی په دې وروستیو کې په زندان کې مړ ماشوم هم زیږول. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی فیلپ لوتر وایي زینب سکانوان د جرم کولو پر مهال د 13 کلونو کم عمر درلودلو او د محاکمې پر مهال ورته مدافع وکیل هم نه ورکل شوی. همدارنګ نارینه پولیسو به وهله ډبوله هم. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د درنی بمباری بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې مرکز په لندن کې د پرنوویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لک تر لګات تر ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تیر چهارشنبه په ورځ پر حلب د بمباری او د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسي الوتکو تر ټولو درنه بمباری وي. د قزاقستان په پلازمین الماتا کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیول دي. د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پرون ویل چې نیول شو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د وی لړۍ منصوبه بندي کړې وه. چارواکي زیاتوي د دغو کسانو نه د بمی چودنو لپاره د کاریدونکو حالاتو پرزي او سغدریزه لیکلي مواد ترلاسه کړي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلیریش غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 18 وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په بلوچستان کې د طالبانو د درې مشرانو د نیول کېدو خبرونه دي. چارواکي وايي په پاکستان کې د محرم د جلوسونو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سوات حدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومي غیر حکومتي تنظیم د ایشیایي چینکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړی دی.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین گرلز امبیسیډر ایوارډ ملو شو. پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکې د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښیي چې موږ یو پر امن قوم یو.
د مومندو چارواکي وایي د کانو کاروبار کوونکو نه رشوت اغستل بند شوی دی.
د پولیټیکل انتظامیانه په غلا باندې دا ټکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه چې کمیم راغلی دی اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده موږ ټول قام د دې مننه کوو.
د خیبر ایجنسۍ د تیرا کوکې خېلو کډوال وایي چې وسلوالو د دوی کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغول لپاره د سروې بندوبست وشي. مشال ترنا لاندې باس هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاثر او د خبرونې په پیل کې درته ما ویلي وو چې 19 خبرونه تړون هم مونږ لرو. معافي غواړم هغه تړون خبرونه مونږ په دې ورځ نه خبرو بلکې د مشال ترنا لاندې باس با تاسو پر د روانې خبرونې په دویمه برخه کې واره. او اوس ورسو د یو خبر طرف ته د طالبانو سرچینو د مشال ریډیو افغان څانګې ته د نومونو نه خودو په شرط د دې خبرې پخلی کړې دي چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان کې نیول شوي دي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان آغا او مولوي احمد الله چې د مولانانی په نوم هم مشهور دي او نومیږي دغه نیول شوي دي. پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د طالبانو لخوا دغه درې واړه مشران د پاکستاني استخباراتو لخوا نیول شوي دي. او اوس ورسو د یو رپورت طرف ته. په پاکستان کې د محرم لسمه د عاشوري ورس په عقیدت او احترام سره لمانځل کیږي او د لړکی د هیواد په لویو خارونو کې جلوسونه راغوتی دي او د سکسمه د بدی پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتی تدابیر هم نیولې دي چې تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
نن د محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وانو صوبو قبایلي سیمو گلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لویو او وړو خارونو کې ماتمی جلوسونه راوستې شوي دي کم چې به تر ماخامه خپل منزلونو ته رسیدو وروستو اختتام ته رسي. په اسلام آباد او پینډۍ کې هم ماتمی جلوسونه راوستې شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوي ټولې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندې دي. د ترڅنګ د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره پولیسو سره سره رینجرز او ایف سی اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي او د مرکزی جلوسونو هوایی نگرانی هم کیږي. په پیښور کې هم مرکزی جلوس په خپل مقرر کړی شوی لارو روان دي او په لارو کې ځای په ځای د شربتو او اوبو سبیلونه لګولې شوی دي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه د لسم محرم ماتمی جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوی دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوی لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندې دي. د غشان په او لاهور کې هم د لسم محرم مرکزی جلوسونه په خپل مقرر کړی شوی لارو روان دي. په لاهور کې به ماتمی جلوس نن ماخام کربلا ګامېشا کې اختتام ته رسی. په کراچۍ کې هم د عاشوري مرکزی جلوس د نشتر پارک نه راوستې شوی دی او د مختلفو ځایونو نه د تیرېدو وروستو به حسین یا ایران یا کارادر کې اختتام ته رسی. په ټول ملک کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د امنیت انتظامات کړی شوي دي او په یو شمېر ښارونو کې د موټرسایکلو په ډبل سورلۍ سره سره وسلې او کرکه خوراونکو تقریرونو هم بندیز لګولې شوی دی. د ترڅنګ په یو شمیر ښارونو کې بعد د جلوس په لارو کې موبایل سرویس هم بند وی. د ذکر دا چې نن د محرم په لسمه هم په ملک کې عامه رخصتی ده او ټولې تعلیمي ادارې بانکونه سرکاري او غیر سرکاري دفترونه بند دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسورې. په بلوچستان کې د محرم میاشتې لسمې ورځې د جلوسونو د حفاظت لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د عاشوري جلوس په خپل روایتي لاره روان دی او د حفاظت لپاره یې شاوخوا شپږ زره پولیس او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نور تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
په کوټه کې د محرمې د لسمې ورځې تر ټولو غټ جلوس د علمدار سړک څخه راوتلی دی. جلوس به د باچا خان چوک او لیاقت بازار څخه د تیرېدو وروسته د مهکانګي سړک په امام بارګاه و سرته ورسیږي. د جلوس برخوال به د ماپښین لمونځ پر باچا خان چوک ادا کوي. د جلوس په لاره کې ټول مارکیټونه او دوکانونه د تیرې ورځې راهیسې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جلوس په لور تلونکي لوی سړکان او لارو کې لاریانې او کنټینران درول شوي دي چې عادي وګړي و جلوس ته داخل نه سي او نه هم څوک دغه ځای څخه راووځي. پر دې مهال د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب تېر ماښام خبریالانو ته وویل چې په کوټه کې 250 امام بارګاوې دي، په هغو کې 30 ډېرې حساسې دي. د نوموړي په وینا چې د جلوس د حفاظت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي.
یوم شور کے لیے 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي چې دا شورا د ورځې پر مهال به 5000 پولیس، زر سرحدي عسکر، دغه ډول لیویز او د استخباراتي ادارو کارکوونکي هم ځای پر ځای وي. د دې ترڅنګ د جلوس په لاره کې دروش پېته سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د څه ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره به د پاکستان د فوج یو پلټون 24 ساعته چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې د پولیسو مشر ویلي دي چې د ځینو وسلوالو ډلو له لوري و دوی ته د ترهګرۍ دړکه ورکول سوې ده، خو د دوی امنیتي ګامونه ډېر ټینګ او پیاوړي دي. دلته و کوټ ښار ته په راتلونکو لارو او سړکانو کې هم د شکمنو کسانو د څارنې کار چسپانده شوی دی او د بارانۍ سیمو څخه و کوټ ته د خلکو تګ راتګ نن ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د سوات 14 کلنی جنۍ هدیکا بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومې غیر حکومتي تنظیم په کم عمر کې د جنکو د بدونو په حواله د پوهاوی راوستو لپاره د ایشیایي جنکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړی دی. هدیکا بشیر په سوات کې د ماشومانو جنکو د تعلیم په برخه کې همکار کوي. په سوات کې د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له هدیکې بشیر سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سوات سیدو شریف سوال لسکلنی هدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارډ ورکړی شو چې هدیقه بشیر په سوات کې د جنکو حقونو لپاره د 13 کالو راسې کار کوي. دغه ایوارډ لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکۍ په مقابله کوي. ایوارډ ترلاسه کولو وروسته هدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ما ته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ ملاو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکۍ د پاکستان یو ښه امیج دنیا ته ښیي چې موږ یو پر امن قوم یو. او دا ایوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي داغو ته ما ډیډیکیټ کړی دی، او کوم د کشمیر کم معصوم خلک چې دی د ایوارډ ما غوته ډیډیکیټ کړی دی.
هدیقه بشیر وایي چې سوات کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکۍ د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شره هم زیاته ده ځکه چې مؤثره قانون سازي هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامي ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثره کردار ادا کړي.
سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک چې د هدیقه بشیر تره هم دی وایي د ایوارډ سره به دې سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لوی مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټول پښتنو د پاره بلکې ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله یم په دې باندې. د ایوارډ چونکه په خپل ځدی اهمیت خو په خپل ځای باندې خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگځپل علاقې دي په دې کې چې کم جنکۍ چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حواله سره، تعلیم په حواله سره، نور مختلفو شعبو په حواله سره چې دوی کومه ترقی کوي، نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره بل بیا بین الاقوامي لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي د هغې سره به زمونږ یو مثبت شکل چې دی زمونږ د معاشرې هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
هدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ بې بنیاده بللی چې پکې ویلي شوي وو لوړپوړو ملکي چارواکو پوځي افسرانو ته ویلي چې یا خو دې د لاسپوسو وسلوالو ډلو پالیسي پرېږدي او یا دې هم نړۍ کې یوازیتوب او زغمي. خو د غیر ورځپاڼې په خپله اداریه کې ویلي چې د حکومتي سرچینو په حواله ورکړل شوي دا رپورټ بیخي سم دی. ډان له حکومت غوښتي چې د دوی په خبریال دې له ملک څخه د وتلو بندیز لرې کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
ډان ورځپاڼې لیکلي چې دوی په دې وروستیو کې د پاکستان لوړپوړو پوځي افسرانو او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ دغه مهمې غونډې په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې د بهرنیو چارو سیکرټري ویلي چې د پوځي جنرالانو د پالیسیو له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی. تر دې وروسته د حکومت سخت غبرګون راغی. دوی دغه راپور ورکوونکي خبریال سریل المیدا ممنوع الخروج اعلان کړ، یعنی پر هغه له ملک څخه د بهر وتلو بندیز ولګول شو. ډان ورځپاڼې په خپل دې ادارې کې لیکلي چې دوی دا راپور په مسلکي توګه ورکړی او تر پوره تصدیق او تایید وروسته یې خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ډان په پاکستان او نړۍ کې د معیاري ژورنالیزم لپاره پیژندل کیږي او له همدې وجې په مسلکي توګه د خپل یاد رپورټ هغه تردید هم خپور کړ چې د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره خپور شوی و. ډان ورځپاڼې لیکلي چې ژورنالیزم دا ښکلی دود لري چې د ځواکمنو واکدارانو لخوا د ډیر زیات فشار په وخت هم خلکو ته سم خبرونه رسولي دي. په اداره کې راغلي چې وخت ثابته کړی چې دا ډیر سم دریځ دی. همداراز زیاته شوی چې د ملکونو لخوا د ملي ګټو تعریف بدلولو او د خپلې خوښې مطابق کولو سربیره هم خبری ادارو ډیر مهم او تاریخي ریپورټونه په کره توګه ورکړي دي. د دې مثالونه ډیر دي. مثلا د عراق د جګړې په مهال د ابو غریب جیل د زندانانو تصویرونه، ویتنام جګړه کې د امریکایي ځواکونو سرغړونې، د ویکیلیکس انکشافات او د ایډوارد سنوډن لخوا د امریکې د ملي امنیت شورا د څارنې له فعالیتونو څخه پرده پورته کول. دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان غوندې ځای کې چې خبریالان او مطبوعات پکې د ګڼو ننګونو په وخت کار کوي، د دې رپورټ په اړه داسې غبرګون ښودل غیر متوقع نه و. ادارې کې راغلي چې ډان ورځپاڼه بعد د ملي ګټو د سرغړونو او د غلط راپور ورکونې تورونو په مقابل کې په کلکه د ځان دفاع وکړي. دوی ویلي چې د دې ادارې ایډیټر د ورکړل شوي په حقیقت ولاړ رپورټ مسؤلیت لري. ډان ورځپاڼې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږه دې خپل لږ عزت وساتي او پر سیریل المیدا دې له ملک څخه د بهر وتلو بندیز سمدستي لرې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلی دی چې د کانو د روزګار کوونکو نه د سرکاري انتظامی لخوا رشوت اغستل بند شوی دی. دی وایي که په راتلونکي کې چا داسې رشوتونه واغستل نو ذمهوارو ته به سزا ورکول کیږي. بلخوا د کانو کاروبار کوونکي په دې پریکړه ډیر خوشحاله دي. تفصیل د شانواز ترګزینا اورو.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل
که په پټه وي که په چې ماته صحیح حقیقت کمپلینټ وکړي، 40,000 روپۍ به زه هغه ته انعام هم ورکوم. پوره عمر به دا ګارنټي وي چې دا نامه به چا ته مونږ نه خوښوي، خو چې دې مونږ ته یو حقیقت کې یو کمپلینټ مونږ ته ورسي په هغه ځای کې خسادار یا لیوي یا بل څوک داسې کس دی.
له دې وړاندې به د امن کمیټیو او سرکاري انتظامیې ناقانونه چې ورته به غونډه ټیکس ویلی شو اخستل. ګلشاه صاپې وایي چې د دغه ټیکسونو به حکومتي ادارو ته هیڅ رقم فایده نه وه او هغوی ته به یې رسیدونه هم نه ورکول.
دا ټیکسونه په خوځو کې په نور علاقو کې د کمیټو والا یا سرکاري عملی د پولیټیکل انتظامیانه په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه کې کمی هم راغلی دی، اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
فردوس خان صاحب چې د کانو روزګار کوي وی ویل چې د شپې مهال د ګاډو په تک بندیز وي، نو دغه بندیزونو د هغوی روزګار ته مشکل جوړ کړي. ولی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د شپې مهال د سکیورټی د خطرې له کبله د ګاډو په تک بندیز وي، خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې دغه بندیزونه ختم کړي او د سیمې روزګار ته وده میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300 شپېته
او 15,200 شپېته کلو هرتز.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو قبیلی کډوال وایي چې د خیبر د نورو پرخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسلوالو په لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغول لپاره د سروې بندوبست شي. دوی وایي شاوخوا څلور کاله وړاندې له خپلو کلو نه بېسایه شوي او ډېر ځپل شوي دي، نو نړیوالې مرستندویه ادارې دې مرسته ورسره وکړي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د تیرا کو کې خېل یو تن مې انشا مشال ریډیو ته وای چې وسلوالو پورونه ډنکړي او حکومت لپکار د چې د خیبر د نور برخه په سیر د دوی په سیمه کې هم دوران شو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کور چې موږ هم سروې شروع شي لکه څنګه بوړې ول سروې شروع یو ځکه چې موږ هم دومره توان شوی دی لکه څومره بوړې خلکو شوی تا نه جو توانې موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه راولګي.
اولی مت خان کو خیل وای چې نړیوالې امدادي ادارې د هم ورته پام وکا او د نورو قبیلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم مرسته وکا.
کوم متاثرین چې پراته یې ده نو غویو جیرب ځمکه یې سره څلور پنځه ورونه پیرا غونډي یو دومره ځمکه نه چې سره پیرور یوزاش.
او یو بل تن کشمیر خان وویل
موږ تک تقریبا پنځه کولا وشول چې موږ لا یو روپیه نه پرټیکلر وکا نه موږ لا نور حکومت وکا نه چې موږ سره منډه ولات لیکن موږ کورچا ونه موږ چې چشای او سروغلی دي نو مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیرا کو کې خېلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي او د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د روزګان چارواکي وای دا غو سرتیرو د مندل لپاره تدابیر نیولې چې وړه مشبه وسلوالو ته تسلیم شوې دي. وډله وسلوالو د مرکز ترین کوټ په 45 کیلومتره کې د افغان پوځیانو په یو پوستي حمله وکړه چې په نتیجه کې نږدې اویا سرتیري وشل شو یو شمیر نور وسلوالو ته تسلیم شول. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند په کرناسی مکې د امن نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لزګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سوي ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډیر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوي ده.
زیات اعداد سره په شهادت رسېدلی دي او کم شمېر سره البته وسوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسوال مخالفینو ته تسلیم شو او د کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د یو په لاس کې ونلویږي زموږ د افغان او ژبکون له لورې هلته په مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم د منځه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حمله پر مهال نږدې 40 تنه سرتیری وژل سی ودی. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیری وسلوالو ته تسلیم سی ودی. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ لوی مدیره هیڅ د محاصره په حال کې دی چې وخت نه وخت پکې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځې نه پوسټې وسلوالو ته تسلیم سوی چې لکبلې وسلوالو وتونېدل ځانونه د ترین کوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترین کوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سوی او سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي. بلخوا د روزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په روزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د روزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي. بله دا چې د روزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 5000 په شاوخوا کې ملیو مالی پولیس لرو. هغه موږ ملیو مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي ولیالته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 5000 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشین په مل کېږي داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي، هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي، د پولیسو د سپوسیه باسي، هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي، هغه بیرته په حکومت کې هلته حاضر دي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د روزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د روزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ماسیګر 4:30 بجې شوه د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
د طالبانو سرچینو د مشال لډیو افغان سانګې ته د نمونو د نخ کارکولو په شرط د خبرې پخلی کړی چې د افغان طالبانو درې مشران په دې وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې نیول شوي دي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان آغا او مولوي احمدالله چې د ملا نانی په نوم هم شهرت لري نومیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورې په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تېرې شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي وکړه. پرون په کابل کې د عاشورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. امریکا یو شمیر پاکستانیان د لاقانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړي. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو سمګلرانو او نورو جنایتکارو ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. هیومنست انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستاني خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د ظفر بندیز غندلی دی. نوموړي سازمان په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز د عزت تر ذره لرې کړي. د تیرو نهو ورځو له نښتو پس د کندوز ښار بېګا شپه له وسلوالو طالبانو پاکل شو. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي سختي مشال لډیو ته وویل چې دا ښار په تصفیه سره په لرې پرتو سیمو کې هم تصفیوي عملیات پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د ممکنه زندۍ کولو پر پریکړه اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران د زینب سکنوان ته د مرګ سزا نه ورکوي پر چا چې د خاوند د وژلو تور دی. نه په داسې حال کې ده چې ښایي ایراني چارواکي یا د نجلۍ ډېر ضرفدار زړوي. د روسي جنګي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباري بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوی دی. دونی سه خبرونه د مشال ترنا لاندې او د باس لپاره مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته.
د مشال ترنا لاندې
بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منئ. د پاکستان د خبريالانو د پاکستان د خبریالانو او بشری حکومتونو سازمانونو د حکومت له لوري د خبریال سیرل المیدا له هیواد پروتلو د بندیز ګام غندلی او دای د وینا د خپلواکۍ عزت بللې دي. حکومت دا بندیز لا غوړسته ولګوي چې نوموړي په ډان ورسپانه کې یو ریپورت خپور کړي چې پکې د سرچینو لکول ویل شوی چې د لوړې کچې په غونډه کې ولسی حکومت د فوج مشرانو ته په ډاګه کړي چې که د وسلوالو پر ضد کاروایی ونه کړي نو پاکستان به په نړیواله کچه یوازې سي. خو په دا بله ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راج شریف ملاقات وکړي چې پکې دا معلومات غلط وبلل سو. خو د دې سربېره هم ډان رسپانه پر خپل دریز ټینګه ولاړه ده. د سیرل المیډا د خبر او ودې ته د حکومت سخت خبرګون شودل په دې هیواد کې د مطبوعاتو د خپلواکۍ په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. د مشال ترلارندې بحث کې هم دا پوښتنې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د بی بی سی مشر هارون رشید، د مطبوعاتو د خپلواکۍ مبارز خبریال اقبال خټک او د پاکستان یو وتلی خبریال حامد بیر سره
چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین هارون رشید دی، البته له خبریال حامد بن سره مرکه کړې ده چې د پروګرام په اوږدو کې به درته اورو. هارون رشید صاحب، تاسو سره کلی کوم. ډېره مننه هارون رشید صاحب. لومړی سوال دا دی چې ستاسو په خپله تجربه کې، ځکه ستاسو ډېر وخت په دې خبریال یاست او هر څه مو ډېر نږدې لیدلې دي، ستاسو په خپل ژوند کې یا په خپله تجربه کې داسې سوي لکه کومه کیسه چې اوس د سیرل المیډا غ راپورته سوي چې په داسې یو خبر باندې دومره سخت ردعمل راغلی وي؟
کاکر صاحب، پاکستان کې تاسو هم صحافت کړی دی او تاسو هم تنه خبرې چې کده فوج بارا کې څه خبر دا سه رپورت کوي نو هغه کې ډېر مشکلات وي صحافیانو د پاره، جرنالستانو د پاره. او دا واقعیا هم دغه خبره مخې ته راوړي چې د فوج بارا کې تاسو سره رپورت کوي نو هغه سل فیصد سو پورې چې تاسو په خپل پې کنفرم نه نو چلول ډېر ګران کاری. او دا چې کم سیرل سره واقع شوی دا په دې هغه توګه نوې او پہلا ځل دی چې څوک جرنالیسټ چې دی هغه د هیواد نه بهر تلو باندې ور باندې بندیز لګېدلې دی. دینه مخکې خو نور طریقې ډېرې داسې پرتشدد طریقې هم وې چې جرنالیسټانو ته به سبق رسولو د پاره به خلکو اختیارول، خو دې ځل دا چې کوم لارا اختیار کړې شوې دا په دې باندې هم ډېر سوالونه را خلکو پورته کړي دي چې یو صحافي چې تش رپورټ کړی دی او هغه په بنیاد باندې نه په پولیس کې څه رپورټ دی نه چاته څه شکایت شوی دی نه څه شوی دی، نو حکومت ولې داسې بندیز بغیر د هغه نه جواب اغستو او داسې یک طرفه کاروایی ولې کړې ده؟ نو دا هم یو غټ سوال دی چې دی پہلا ځل حکومت طرف نه شوی دی.
هارون رشید صاحب، که تاسو اجازه وي، حامد میر د پاکستان یو وتلی خبریال دی، هغه سره مې یو مرکه کړې وه او هغه هم په دې غبرګون کې راکړی چې آیا دای څنګه ورته ګوري دی ټولو قضیه ته، که تاسو اجازه وي دا بل شوارو.
جی،
چودھری نثار علی خان نے 28 اگست 2015 کو ایک پریس کانفرنس میں،
چودھری نثار علی خان دو 2015 زیگیز کال دا اگست پر اتوشتم نیٹا پا یو خبری غنڈا کی دو ٹول قام مخیتا دا اعلان کرے و چه پراتلون کی کبا یوازی دا هاگ خبریال یا کس نوم لحیوا دا نو تلو پا فہرست کیا چول کی گی چه پاڑا یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ امر کرے وی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لومړی لقام سره واده وکړه او بیا پر هغه ونه درید. له دې سره حکومت دا ثابت کړه چې دوی پر یوه خبره هم ټینګ درېدلو ته تیار نه دي. اصلي خبره دا نه ده چې سیریل المیدا دا خبر ولې خپور کړ، د خبریال کار خو خبر چاپول دي، خو دا خبر کله صحیح وي او کله غلط وي. اوس که خبر غلط وي نو په دې اړه د انصاف غوښتلو لپاره حکومت د پاکستان پریس کونسل ادارې ته تللی شي. پر دې مسأله حکومت نه پریس کونسل ته ولاړ، نه عدالت او نه هم کومې بلې ادارې ته رجوع وکړه، نه یې مقدمه وکړه، بلکې نیخ په نیغه د سیریل المیدا نوم له هیواده د نه وتلو فهرست ته واچاوه. له دې خدا ثابتېږي چې حکومت منافقت کوي. اوس پوځي سرچینې هم دا وایي چې موږ خو د ډان اخبار یا سیریل المیدا په خلاف د کاروایي هیڅ غوښتنه نه ده کړې. تاسو به ګورئ سر له سبا به د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شي او هغه به ټولې د نواز شریف د حکومت پر ضد وي، چې ورسره به یې حکومت نور هم یوازې شي. کچیرې سیریل المیدا عدالت ته ولاړ نو دا به ثابت شي چې حکومت شی څه یې کړی دي، هغه یې غیر قانوني او غیر آئینی کړی دي.
دا خو حامد میر هارون رشید صاحب، ستاسو په خپل خیال باندې یو خو د دې قانوني پهلو دی لکه څنګه تاسو بیان کړي، حامد میر بیان کړي چې دا خو یو باقاعده کچې شکایت وي نو پاکستان پریس کونسل ستا او نورې لارې ستا، دا خو یو دا اړخ دی. بل اړخ دا دی چې خپله یعنی د حکومت لخوا ځکه چې چا دا خبر ورکړی دی، خو هغه کس خو هم په ډېر خاصو خلکو کې دی، ځکه دا چې کوم میټینګ یا کومه غونډه خبره سیریل کوي هغه کې د مسلم لیگ خاص خلک ناستو، د فوج خاص خلک ناستو. د ده نوم به د اگزیکټ کنټرول لیست ته اچول، په دې کې د فوج څومره کردار کېدلی شي؟ ځکه چې حامد میر وایي چې فوج وایي چې موږ په دې کې دومره زیات رول نسته.
جی بالکل، دلته خو هم چې څنګه مامخ کې خبرو کا چې فوج طرف نه داسې بیان خو نه دی راغلی لا پورې، او دا غي د وجه مختلف دلته اخبارونه او چې کم ټي وي چینلز دي هغه دا خبر هم نشر کوي لګیا دي چې فوج خپل ذرائع په ذریعہ باندې دا خبره سپینا کړی دا چې هغه پکې دی دی کې انوالو نه دی او دا حکومت خپل پتوګا باندې کړی دی. هغه فوج په دې خبر باندې خو خپل ناراضگی ظاهر کړی دی خو دا پکې نو ویلی چې دا جرنلسټ چې دی دا راونی سه یا دې باندې سه بندیز ولګای خو سرکاري توګه باندې هغه یې اس نه دی ویلی. نو دا چې پاکستان کې چې پاکستان فوج ته کتا سو غره نو هغه ډیر په احتیاط باندې او ډیر په اختصار باندې او ډیر په کم لفظونو کې خپل چې کلا هم سه موقف وي نو هغه بیانوي او ډیر داسې کنټرول میډیا مینجمنٹ کې ډیر خدي نو هغه طرف نه خدا سے خبره داسې په ډاګه نه دی راغله مخه تا خو ښکاریم دغه چې خامخه دا خبر چې لیک شوی دی او دونه غټ غونډه وا او چې پکې آی ایس آی مشرم پکې ناشتو وزیر اعظم هم پکې ناشتو او بیا خبر لیکل شوی دغه سې دی چې دینه دا ښکاری چې دا سے دینا دا تاثر ملاویگی چې وزیر اعظم چې دی نواز شریف ډیر په کنټرول کې دی او آی ایس آی او فوج ته دا سے پډا ہدایتونه ولا ورکړی دی چې تاسو دا سے وکړي نو هغه نه خو ښکاری دغه سے چې فوج به خامخا تنه خپه شوی به ولې دا خبر چې دی دا سے یک طرفه غونته ښکاری او دی کې زیات تر چې کم کوټس یا کم کسانو ذرائع ذکر شوی دی نو هغه دا سے ښکاری چې سیویلین زیات ښکاری فوج طرف نه پکې ساغه نه دی چې بیا د وزیر اعظم د سوالونو یا د ابزرویشنز په جواب کې بیا فوج ورته سویلی دی نو دا خبره لا په ډاګه نه ده.
خو دې کې هارون رشید صاحب یو خبره چې تاسو خپل هم د پاکستان لپاره د بی بی سی ایډیټر یاست یعنی دا فیصله به کولی چې دا خبره اخیستل دي نه دي اخیستل په دې کې کمزوري کمی دي ځکه چې جرنالیزم یو پر مسلک دی او په هغه کې ځینې معیارونه ټاکل شوي چې کومې خبرې رښتیا دي کوم دروغ دي دا سره جلا کول دي او بیا چې کوم اقدار دي هغه په پام کې نیول دي. تاسو به حیثیت ایډیټر کله د سیرل المیډا دا خبر ګوري تاسو ته پکې داسې ښکاري چې دا د صحافت کوم معیار دی د خبر ورکولو پر هغه باندې پوره خېشي کنه
ګوره که د صحافت معیار تاسو هغه بیا لږ داسې کتابي خبرې شي خو که هغې معیار باندې تاسو دا خبر ګوره او د دې جایزه اخلي نو هغې کې ټولو نه غټه مسله همدغه ده او دا هغې د وجې دا ټول دونه کرایسس او دا دونه بحران شروع شوی دی او هغه دا دی چې ذرائع به پکې نه کوئ پسپینا ډوګه چې کوم چا خبره کړې ده هغه که په نوم باندې تاسو وایې چې دی کس دا خبره مونږ ته وکړه او دا چې کوم د وزیر اعظم او د فوج ترمنځ چې کوم میټینګ شوی وو هغې کې دا کس ناسو دی مونږ ته دا ووایې چې دا داسې پکې خبرې وشوې دا شو شوې نو هغه بیا سپینه خبره وي هغې نه څوک داسې تردید هم نشي کولی او څوک انکار هم تینه نشي کولی نو غټ معیار خو همدغه دی په صحافت کې چې پکار دا دی چې خبر ذرائع والا خبر ونه چلوي
سړی معلوم وي
بالکل او اکثر دغه صحافیانو ته هم معلوم دی چې کڅوک تاسو ته یو خبر ورکي چې را دا ډیر زبردست خبر دی دا ته در کوم او تا و چلا خو زمانوم پکې وانه لې نو هغه کې بیا د هغه سورس ایجنډا وی او هغه ایجنډا بیا قتل غواړي چې را دا ماته دا خبر ولې ورکي لګیا دی او دا ماته ما باندې دونه احسان ولې کوي لګیا دی دې شا څه خبره ده د دې څه سوچ دی دې څه غواړي نو هغه ایجنډا بیا که تاسو همدغه سې په سورسز بیس باندې که خبرو چلوئ نو بیا هغه کې ستاسو خپل جرنالیزم هغه کریډیبلټي او سترونګ او سپینس چې دی هغه متاثر کیږي.
دا مهمه خبره ده خو که ستاسو اجازه یې حمید میرم په دې باندې یو نظر لري او هغه وی بیا به هم دې تاسو څخه پوښتنه کوم ځکه حمید میر یو نوی خبره کوي هغه وی چې یوازې سیرل المیډا نه و چې دا خبر ورته ترلاسه شوی د دې غونډې بلکې نور خبریالانو که ستاسو اجازه وي یو حمید برتا ورسو.
میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو
زما په فکر د مسلم لیگ نون هغه کسانو چې سیاسي فیصله کوي تر ډیر غور او فکر ورسته دغه خبر په پټه طریقه په ډاګه کړ د خبر تر ډاګه کول ورسته هغه چاپ کړ دوی د خبر یوازې سیریل المیدا ته نو ورکړی بلکې نور ته هم پټ په پټه ورکړی وو خو چې کله ولیدل چې د دې خبر تر چاپېدو وروسته سخت رد عمل راغی نو پر خپل خبره د درېدو پر ځای کوشش وکړ چې له یو خبریال څخه د قربانۍ ګډوډي جوړ کړي خو اوس چې د المیدا تر شا د خبریالانو او بشري حقوقو تنظیمونه درېدلې دي نو مسلم لیگ نون ملبه د بل چا پر سر د اچولو کوشش کوي خو بل اخر دغه ملبه په خپل د مسلم لیگ نون پر سر راتويږي
اور ڈالنے کی کوشش کریے لیکن ملبہ الٹیمیٹلی انہیں کے سر پہ گرے گا.
دا او حامد میر هارون رشید صاحب حامد میر یو خبره کوي چې د پاکستان په دی طاقت کې سرچشمه دی په دی کې ډیر زیات تعلق لري او په دی کیسو باندې خبر یو کېدای سپغ سرکل کې وی چې هغه پغه دایره کې وی د هغه خلکو کې وی په خبريالانو کې چې وی چې هغه په ډیر زیات خبرې شي د یو خبره کوي چې دا نور خلکو ته هم دا خبر په پټه طریقه باندې په یو پلان مطابق ورکړسوي تاسو په بی بی سی کې است بهرال تاسو بوئلای سي کنه که تاسو کې خپل ملګرو کې آیا داسې کوشش شوی چې داسې خبر خپور سي یا تاسو ته وي یا نور ملګرو ته رښتیا هم داسې وي
کاکر صاحب تاسو دلته کار کړی دی تاسو خبرې چې داسې قسم خبرونه چې وی هغه دا نه چې درې څلور خبرونو ته بلاړ شي او سړی به وایي چې ما سره دا خبر دی زه تاسو ټولو له دا خبر کوم اکثر هم دغه ای چې کم صحافی تاسو سره ډیر نږدې وي تاسو یې پیژنې تاسو سره مطلب تعلق یې وي او تاسو پہ اعتبار کولی شئ چې را دا زما چې کوم پیژنګلو والا صحافی دی دا زما خبر یا زما نوم به نه ورکوي نو بیا تاسو اله هغه کس له یو کس له ورکوئ نو مونږ ته خو دا داسې څه اطلاع نه و راغلی چې را داسې چا راته هغه خبره نه وکړې چې داسې تاسو وکړئ چې اوسو پورې خبره دا دی چې حامد میر وکړو چې کېدی شي دا مسلم لیگ والا خوارا کړي نو که تاسو داسې هغه سرکمسټانشل هغه وګورئ نو هغې بنیاد باندې خو سړی هم دغه ویلی شي چې دا د حکومت طرف نه بلې هغه میټینګ کې خو بل څوک نه و یا حکومت والا و یا فوجیان پکې ناست و نو خامخا د دوی طرف نه را لیک شوی دی خو دا دا پهله ځل نه دی شوی که ستاسو یادی بی بی سی ته یو انټرویو مشاهد الله چې د دوی وزیر او د کلایمیټ چینج والا هم موږ له یو انټرویو ورکړو چې هغه کې هغه دا خبره کړې وه چې دا عمران خان چې کومه دھرنا ورکړې وه په اسلام آباد کې هغه کې هغوی خیال دغه دی چې دا فوج پکې انوالو او هغوی څه پلاننګ ورته کړو نو هغه خو مونږ په ډاګه ولې هغوی په خپل خوله باندې په خپل خبره کړې وه نو هغه مونږ وچلوله نو هغې نه پس بیا هغې نه هغه وزارت واپس واغستلی شو اوس بیا هغوی په میډیا باندې ښکارېږي لګیا دي او بیا پر ورو واپس یې
راځي هارون رشید صاحب دا ولې داسې یعنې تاسو کوم مثال ورکړي یا د سیرل المیډا دی دا هغه وخت کې دی چې کله فوج تر تنقید لاندې راشي نو بیا ډېر سخت ردی عمل د حکومت لخوا راځي او غسړی ته په شکل نه شکل کې سزا که سخت وي که کم وي دا ملاوږي ولې دومره زیات حساسیت دی په میډیا کې یعنی د فوج په حواله په لیکلو باندې ویلو باندې
یره ډېر وجوهات کې دي شي خو ماته خو غټه خبره پکې دا ښکاری چې د فوج او د مسلم لیگ نون خلکو کې ډیر سخت اختلاف دی پنجاب کې چې کم فوج غواړي چې رینجرز ته اختیار ورکړی شي چې هغوی الته کاروایانی وکړي او خپل چې څنګه هغوی کراچی کې آپریشن کوي لګیا دي هغه سه یو آپریشن په پنجاب کې هم پکار دی خو د پنجاب چیف منسٹر چې دی هغه شہباز شریف هغه ډیر د دې هغه نه دی او مخالفت کوي لګیا دی نو کېدی شي دا یو وجہ هم وي د دې ترمنز د ټینشن او سیاسي حکومتونو خطا سو هم خبرې چې په پاکستان کې چې کلا فوج ایشو فوج سره ریلیټډ ایشوز راشي نو بیا ډېر کمزوري وي او بیا دوی کوشش کوي کله نه کله داسې خپل ځان خولو د پاره چې مونږه په کنټرول کیو یا دوی دا هم د دې داسې خبرونو نه دا फायदा اغستل غواړي چې فوج ردی عمل به پیسې او هغوی څنګه ریاکټ کوي په دې خبر باندې کدا ریلیز کیږي او د سونا غبي نو ښکاری خو دغه څه چې یو ځل بیا دا خولو هغه کړی دی چې نواز شریف خو غواړي چې په پاکستان کې چې کم بھارت مخالف هند مخالف چې کم ډلې دي هغوی خلاف کاروایی هم شي او آی ایس آی چې دی هغه یو سایډ ته شي او دا ټول چې دی دا سیویلین لا انفورسمنټ ایجنسیز پولیس ته یا آی بی ته یا هغوی حواله شي او آی ایس آی به پکې بیا لاس نه اچوي او هغوی بکولاو پریدی چه اوی دی خلقو خلاف کاروائے ہو کی نو آغا دا دنیا تا خولو دا پارا او خپل خلقو تا خولو دا پارا چه دا سیویلین گورنمنٹ خو غواڑی اس او دیر آغا دے نو دا یو اغم کی دیشی چه یو وار اف کریڈٹ ہم دے چه یرا آغا کریڈٹ اخلی دے حکومت چه منگا ہم دا کولا گیا یو خو فوج چې دی هغه پکې لګ ریجسټ کوي یا څه مسله ده پکې.
او ځکه هارون رشید په کوشش هم کوي بهرال چې اقبال خټک راسي خداغه ټلیفون بند دی دا ویلو چې زه پر راځم خو یې نوې چې څه مشکل دی ځکه محرم ورځ دی ټلیفون نو کوم ستونزې وي بند کوي. خو یو بل خبره یعنی تاسو په خپل دغه باندې د یو خبريال په توګه یعنی تاسو ته اوس کوم پیغام ملاو سو یا نورو خبريالانو ته اوس د سیرل المیډا د دې خبر سره یو پیغام ورته ملاو سو چې دوی به یعنی اوس د بیا د پاره بیا څه کوي دا یو پیغام دی کنه دی یعنی کوم زده کړې دی؟
بالکل بالکل جی ډیر واضح بیان دی او حکومت طرف نه دی ریاست طرف نه دی چې تاسو دا قومي سلامتی چې کوم ایشوز دی سکیورټی شو یا خارجه پالیسی شو په دې باندې پکار دغه دی چې دا کم خبرې اترې په حکومتي سطح باندې کیږي چې دې کې ګوته نه وای او دې باندې رپورټینګ نه کوي او دې باندې سوال اوچت نه کوي بس چې کم حکومت کوي لګیا دی ماغه دې ورته پرې دی بس هغه اکلې کول دی هغه چې ارس ډیسایډ کوي هغه تاسو ټولو د فائدہ کې دا او صحافیان چې دی هغه پکار دی چې داسې رپورټینګ ونه کی نو دا خو ډیر واضح یو پیغام
یعنی دې څه معنی یعنی دا اصولن داسې پکار هم دی یعنی دا پکار وي چې ته د قومي سلامتی څه ته وایي یا څه ته ملکی قومي مفاد وایي دا چې حکومت څنګه تعریفوي یا ډیفاین کوي هغه سی به اوس خبر اعلان پکار دی وکی کنه
نه دا خو کاکړ سے ډیر پخوانه یو زوړ بحث دی چې چرته صحافتي چې کوم آزادې دي هغه ختميږي او کوم ځای کې ستاسو د قومي مفاد هغه چې دی هغه شروع کیږي بندیز او حد شروع کیږي نو دې کې خو کلیئرلی ډیفاینډ هغه نشته لاینونه پکې نشته دا خو اوس د میډیا ته ډیسایډ دا فیصله کول غواړي پاکستان کې چې هغوی په چې کوم نریټیو حکومت یا ریاست دلته جوړی لګیا دی او چې کوم فیصله هغه کوي په زمون په هغه باندې د شدت پسندې او د دهشتګردانو خلاف نو هغه میډیا خو دغه کار دی چې دوی به سوالونه اوچتوي دوی به خامخا تنقید بم کوي او هر قسمه زاویې سره به هغه خبر ګوري او کدا کار پریدي نو بیا خو دلته یو امریت به داسې جمهوری امریت به تاسو وګورئ چې بیا خو بس سو کسان دي هغوی به کینی هغوی به دا ډیسایډ کړي چې دا د ملک مفاد کې دی او نور شل کروڑه خلک چې دي هغوی به تینه بې خبر یو بس هغوی هغه فیصلو چې کوم نتایج دي او چې کوم مصیبتونه دي یا مشکلات دي هغه به دوی برداشت کوي او دا شل یا دیش خلق چی دی بس دا ټول فیصله بدوی کوي او دوی خپل کل دی نو دا خصوص منل او دا صحافی دا پارا ډیر غلط دا سی یو روایت بې کومګا چوپ شو او دې باندې سوالونه او چتنه
کوي. هارون رشید صاحب کستا سو اجازه د حمید میر صاحب ته ورسو ځکه حمید میر سرمدا پښتنه کړي وچ مثال ابر کې هغه دا وایي چې خبر چې چا لیکړی دی یعنی دا خبر چا پټور کړی دی هغه سړی معاف دی او چې چا خپور کړی دی هغه سړی باندې سزا یعنی سرل ملویډا تور کی که تاسو اجازه وي یو ځل بده د دریز واورو
دغه سی رپورټینګ په خوا هم شوې دي همدغه سی خبرونه په خبرونو او رسالو کې چاپ شوی هم دي خبر دانه ده چې د سیریل المیدا خبر سم وو او کنا سم خبر دا ده چې حکومت د کوم قانون لمخې د سیریل نوم له هیواده د نو وتونکو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی د هغه کس نوم یې ولې نه دی شامل کړی چې هغه دا خبر پټ په پټه په ډاګه کړ دغه کس خو هلته په غونډه کې ناست وو او یقینا د هغه تعلق له حکومت سره وو دا کس څوک وو او د هغه نوم ولې له هیواده د نو وتونکو کسانو په لیست کې شامل نه کړی شو بلکې برعکس یې د یو خبریال نوم پکې واچاوه
دا خو حامد میر هارون رشید صاحب یو بل خبره چې ډیره مهمه ده او کېدای سي د چا ورته پام وي خو تاسو باید تاسو مطلب خپل نظر راکوئ سي دا اوس موږ تاسو څومره بحثونه کوو خبرونه کوو رپورټونه کوو په دې کې یو شی هغه اورک ښکاری یا کېدای سي بیا زما تر نظر نه تیر سوی هغه ده چې دا څومره خبر چې موږ ورکو چې د سیرل المیډا نوم په هغو کسانو نومو فیرس کې چل سوی دي چې لیواده د باندې نسی تللای دا خبره سیرل المیډا کوي حکومتي تصدیق تر اوسه پوری آیا سوی دی نه دی سوی یعنی زما خو تر اوسه په نظر کې د اسلام آباد نه دی دغه سوی تاسو څه دغه دی
جی دا عجیبه خبره ده چې دا زمونږ حکومت هم په پاکستان کې دا دوره زونه د عاشورې چټیانې دي، دا سه ښکاری چې حکومت ټول چې دی هغه په چټې تلې دي، او دا خبر چې دی دا د چټیانو نه یو ورځ مخکې را مخته شو. نو مونږ هم خپل کوشش کړو، مونږ هم دلته ایئرپورټ باندې او دا نور چارواکو سره خبرې اترې وکړو، نو مونږ ته هم دا تصدیق خو شو چې او دا حکم چې دی د وزارت داخله طرف نه رایشو شوی دی او په دې باندې دا بندیز لګیدل شوی دی، خو په سرګاری توګه باندې دی باندې یو لاین نه د وزارت طرف نه، نه د حکومت طرف نه، نه د ترجمان طرف نه، هیڅ چا طرف نه، هیڅ یو لاین نه سه باقاعده نه دی جاری شوی.
خو ځدی کې یعنی بهرحال تاسو کومه خبره وکړه، خو تاسو په تنس کې وکړه چې کېدای شي حکومت په چټیانو تللی، خو اسی بهرحال خو ریاست دی، حکومت دی، او ورځ د ورځې کارونه دي او ټول په دې کې لګیا وي. حکومت ولې د دې په تصدیق کولو کې زړه نازړه دی، ولې نه غواړي چې دا تصدیق وکړي، ستاسو څه ښکاري؟
ګوره دا خو همیشه یو حکومت طرف نه یو داسې غوی ټیکټکس وی چې هغه مطلب سبا تبا دا دوی سپیس ځان ته پرې دي چې یاره سبا که داسې گنجائش به ځان ته پرې دي که د تردید موقع راشي نو دوی به ووایي چې یاره دا خو مونږ طرف نه نه شوی، دا خو اسې میډیا را خبر او چاته کاو سرل ځان نه ووایي چې هغه باندې دا بندیز لګېدلی دی او بس. نو هغه دا وطن خپل یو لار را ځان ته پریدي، حکومت همیشه دا سه دا خبره پسپینې کنه کوي، نو هغه مقصد هم دغه دی چې دا شفافیت نه چې تختی، نو مقصد هم دغه دی چې سبا له ځان له یو لار پریدي چې مونږ به تردید وکړو چې مونږ خدا شی نه دی کړی او دا خبره داسې نه ده. او چې کوم ما اوس نن هم د سرل هغه ټویټس کتل، هغه ټلیفون باندې خو ورسره رابطه نه کیږي، نو هغه یو خبره پکې یو بیا ټویټ کړی دی چې د سلیریش ګینټې تیرې شوې په ما باندې، او ماته خدا سه ښکاری او زما تشویش دی چې حکومت چې دی هغه نور سخت ګامونه چې دي یا اقدامات چې دي زما خلاف پلان کړی دي. نو اوس دا نیو خبر چې دا بندیز لګولو نه د دوی مقصد سو
دا دام بنیادی خبره دارون رشید چې بیا سوال لخلګو سره ما سرم دادی چې زدا سړی نه دی له هوا د باندې ته په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې دی، نو څوک اگزیکټ کنټرول لیست ته واچې د دې معنی دادی چې هغه سړی به ته گرفتارې مقدمه په جوړې پښتن ګرویژن وکي، خو دلته سوال دادی چې هغه آزاد ګرځي او خپلم داوی چې 24 غنټې تیرې سوي دي تر اوسه خود سر برابطم په شکل کې یعنی سرکاري توګه بنې سوي، نو دا اوس څنګه یعنی سړی څنګه واخلي؟
ښکاری خو همدغه مقصد خو همدغه ښکاری چې یو کس باندې دا بندیز لګی چې هغه د ملک نه لاړ نشي، نو هغه خلاف څه قانوني کیس جوړې لګیا یا څه تیاری کوي لګیا، نو کېدی شي چې نن سبا کې پولیس سره یا چرته عدالت کې دې خلاف څه کیس میں څه غوی را جمع کی. خدا به هم بعض خلک وایي چې ډیر بخی پاکستان دا پارا چې قانوني توګه باندې دوی غواړي چې د دې دا خبره سپینه شي چې دا خبره لیکړې چاو او د پسې څوک اجنډا یې سوا او د آیا د دې میټینګ کې د غونډه کې چې کم کې پرایم منسٹر او دا ټول فوجیان پکې ناستو دې کې دا خبرې شوې دي که نه دي شوې، خو پکار دا دی بیا چې دا ټول کاروایی کیږي د عدالتي کاروایی چې دا کولاو وی میډیا تا، او دا داسې نه چې حکومت په دې باندې بیا بندیز ولګي چې دا به میډیا کوریج نه کیږي او صحافیان بدن نه پریدو. کا سرل خلاف سره مقدمه کیږي نو په سر سترګو پکار دی چې اخبار هم دا مقدمه راواخلي او خه مقابله ورسره وکړي، او دې کې به دا ټولې خبرې بس پینې شي چې پاکستان کې که سورس په بنیاد باندې ته خبر چلے نو هغه صحیح دی که بد دی. نن پورې داسې مقدمه زمانه دی خیال چې عدالت ته تللی دی او هغه باندې عدالت څه فیصله ورکړی دی، نو دې کې به ډېرې خبرې سپینې شي دې کې دا چې کم سورس دی که عدالت دې ته وایي صحافی ته چې خپل سورس وخایا او که اخبار والا وایي چې او مونږ خایو، نو هغه نه هغه سورس بم سپین شي او هغه ایجنډا بم سپین شي چې دا خبره
او کېدای شي دا بم وشي چې کومې مفاد څه دی، کېدای شي دا بحث
بالکل بالکل په دې باندې دا هم چې دا خبرې کم شوې دي دا قومي مفاد هغه ترلاندې راضي که نه راضي، نو عدالت ته به دا بم سپینه شي خبره، خو دا ټوله خبره هم په هغه بیا سودمند او فایده مند به دا ټولو صحافیانو دا او د جرنلزم ته په پاکستان کې که دا ټول عدالتي کاروایی چې دا په کلاو او په سپینه هغه باندې کېږي او صحافیانو ته د کوریج اجازت وي.
ډیر مننه هارون رشید صاحب تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخستا او ډیر په تفصیل ماخل هر اړخ وڅېړلې وخت په ختمې دو دی او بلکې ختم شوی دی ډیر ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخستلو خوشاله اوسئ شر وزر تغواړو د خدای په امان او ډیر مننه
خدای په امان
ډیر مننه په مخه شه او تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ په تیر بیا د ډان ورسپانې د خبريال سیرل المیډا په نوم په هغه خلکو کې اچول چې د هیواد د باندې نشي تللی په دې باندې یو اقبال خټک هم کوشش وکړي چې راسي خو هغه بهرال ټلیفون بندو تاسو اوس له دې باندې بل خبرونه اوریدلای شئ ګلایاز به درته وړاندې کوي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شو